د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په اړه پوښتنو ته احضار کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات کاندیدان وایي امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو ته سلام وړاندې کوم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خپاره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا فرا والی وای تیر شپه امنیتی ځواکونه په دې ولایت کې د انرداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای تیر شپه کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د دې ډلې د بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وشلی. په بغلان کې چارواکي وای د دې ولایت ټول لارې پرانستل شوې دي او اروپایي ټولنې پر یو سلاویا روسی چارواکو د اوکراین د بیلتون غوښتونکو پر مشرانو او یو شمیر بنسټونو د شپږ نور میاشتو لپاره بندیزونه تمدید کړل. د فرا والی وای تیر شپه امنیتی ځواکونه په دې ولایت کې د انارداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداری ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی.
چند شو روز میشه که تهدیدات بلند امنیتی وجود داشت، باز به خاطر ازی که ما
دوی سوش پیور ازی کیگی چی پا الور کچ امنیتی گواخونه موجود و لنه کمر غزمون کموندوی عملیات تیرش پا تر سرش ول دخمن تمرک شو بله همه وقتی و دا محل دا نرداری طول ولسوالی زمان پا کنترول کده. دا ولسوالی پا مرکز که جنگ نشته دی و اسلوال لسیمی و تلی خغلی ثابت ویل د انرداری د ولسوالۍ په عملیاتو کې امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبله نه ده وختي نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي څه ونه ویل. د انرداری ولسوالۍ مرکزی وونه مخکې وسلوالو طالبانو نیولای وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیر شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وشلی. ملي امنیت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ملي امنیت او پولیسو ځانګړو ځواکونو د داعش پر پټنځای د عملیات د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند سیمه کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یوه پاکستاني میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته لیږدول شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ریاست یوه ورځ مخکې ادعا کړې وه چې په کابل کې د داعش د ډلې د تر ټولو خطرناکې درې کسیزې شبکې غړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چې د تېرې شپې عملیات د همدې درې کسانو د اعترافونو له مخې ترسره کړي. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لویې لارې پرانستل شوې، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویې لارې خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویه لاره پرانستل شوه، پرون ناوخته د دوشي پل خمري لاره پرانستل شوې او تېره شپه هم د کندوز بغلان لاره پرانستل شوې ده. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو او بریدونو له کبله تړل شوې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسی چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مرکزي دفتر د یو بیان په حواله وایي اروپایي ټولنې دا بندیزونه د راتلونکي کال د مارچ میاشتې تر پنځلسمې نېټې تمدید شول. د اروپایي ټولنې سفیرانو د سپتمبر په څلورمه نېټه په دې هکله هوکړه کړې وه. په دې بندیزونو کې د بیزو نه ورکول، د پانګو کنګلول او په کریمیا کې پر سوداګرۍ بندیزونه شامل دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره $250 میلیونه په ارزښت د پوځي مرستې پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرسته د بیا کتنې لپاره ځنډولې وه. په دې پوځي مرسته کې تر ډیره د اوکراینی ځواکونو روزل او تجهیز شامل دی. له 5 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې له روسپلو بلتون پالو سره په جګړو کې ښکیل دي. له هغې ورځ وروسته چې سپینې ماڼۍ له دې مرستې سره خپل مخالفت پای ته ورسوه، د اوکراین ولسمشر نن ویل زه د ولسمشر ټرمپ منندوی یم. وروسته له هغې چې د روسیې د ژبې د پالیسۍ پر ضد د اعتراض په توګه یو ادمرت ټبري پو او فعال ځان ته اور واچوه، د بشري حقونو د څار سازمان د روسیې پر حکومت ټینګار کړی څو هغه ژورې ستونزې حل کړي چې په دې هېواد کې ورسره توکمیز او ژبني اقلیتونه مخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د مستقیم او یا غیر مستقیم تبعیض د له منځه وړلو په هدف د ژبې پالیسیو باندې بیا غور وکړي او هغه پالیسۍ باید بدلې کړي چې ژبنی تنوع له منځه وړي. دوه ورځې مخکې البرت راسیان وروسته له هغې په روغتون کې ومړ چې د ادمرتیا په مرکز کې د سیمه ییز پارلمان مخې ته ځان ته اور واچوه. دا د روسیې د ولګا د فدرالي برخې اړوند سیمه ده. نوموړي له ځان سره په یو شعار لیکلي و: که زما ژبه سبا مري نو زه بیا چمتو یم چې نن ومرم. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک ژبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې د ترکیې شورای بولي د غړیتوب غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات په افغانستان کې داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ. بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې په افغانستان کې د برېښنایي لایسنسونو ویش ډېر ژر پیل شي. او د پکتیا امنیتي چارواکي تشکی وایي چې تشکیل ډېر کم دی او نور پرسنل ته اړتیا لري.
زمونږ تشکیل یو څه کم ده، خو هغوی هم موږ ته متواتر وعده راکړي چې انشاءالله په آینده کال کې به دا تشکیل به انشاءالله لوړوي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد ته دوی د جزئیاتو له ورکولو لری ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه جزئیات د سفی ولاستانګزی پر راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19مې راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازیو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي وو چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازیو ته د جزئیاتو ورکولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد هم دا سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ټرمپ لخوا رد شوی وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګس پرون په یو اونیزه غونډه کې خبریالانو ته غږیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه وا او دا چې لدی ورسته سکیږي. اغلی اورتاګس وای سفیر خلیلزاد هم دلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته ده. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدی ستې غږیدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم تایید کړه چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلي. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهو میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونې هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه و لیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي، چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم و.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي، په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د بحثونو یوه جدي موضوع چې پخوا ډېره نه وه مطرح اوس د افغانستان مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو تیره ورځ پر دې موضوع په یو بحث کې خبرې وکړې. په دې اړه مې اسمت څاروان چې دا موضوع یې تعقیب کړې ده پوښتلی، او هغه په پیل کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه، البته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو له جزئیاتو خبرې وکړې.
تاکل صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورته مشپل پنځو ډیموکراتو کاندیدانو دانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي پلان په اړه پوښتنی وشوې. دوی د ټرمپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 13 کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتوري الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې داده چې امریکایي پوځیان باید وایستل شي.
نو د میرمن الیزابت دلیل څه؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دی دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي، د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نه شي حل کېدای، لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بل او په باس کې د نورو ډیموکرات کاندیدانو نظر څو هم هم دا ویلي.
د انډیانا د ساوت بند شاروال پچ باټاچچ چې پخپل هم په خوانې پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی و د پوځي پایس، د خپل حقوق خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وی وویل چې کولس مشر شو نو په یو کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستان او بسی. حال دا ده چې د په جولای میاشت کې د افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړې و. البته دا ځل د استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنۍ نسل هغه کسان دي چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته زیږیدل دي، او هغه کسان چې تر دې نیټه مخکې زیږیدل ول او په خوا جنگیدل هغه وس زړه دي نور توان نه لري چې جنگ وکړي.
بل او سلمان صاحب د ډیموکرات ګوند کې خطر ټولو مخکخ تقریبا تر ټولو مخکخ کاندید د دوی جو بایدن د امریکا په خونه مرستيال ولسمشر د دې نظر معلوم شوی دی څه وایي
واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده تر اوسه پرې چې کومې سرویګانې شوې دي په ټولو کې داسې معلومیږي چې د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن ښاغلی بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه ځکه چې له کبله یې په دغه هېواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې بایدن وویل چې دا تېروتنه وه خو دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی
زما همکار اسمت څاروان و چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو جزئیات البته د افغانستان د راتلونکي په اړه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه دوی د څرګندونې کړې دي د دې جزئیات وړاندې کول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای د سیمه استخباراتي کړي نه غوړي چې په افغانستان کې د افغانستان او افغانانو په خیر سول راشي ښاغلی محب ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې په خپل طریقه سوله کول غواړي د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات په غزنی کې د ازادۍ رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي خو بیا هم طالبان نه حاضرېږي محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت او په دې باندې مکرم کړی دی همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی هغه طالبان چې واقعا افغانان دي اصول غواړي مذاکره ته مونږ هر وخت حاضر یو هیڅ قید او شرط ترته نه لرو دا چې په مذاکره کې خپل غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده مګر مونږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږي نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژنې خپل وطن مو ورانوي دا غږ بیا هم په طالبانو کوو بیا هم د دې فرصت ده چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې له تېرو نه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو
دغه سی سول نه چې دغه سول پیسې پردي خلک کوي هغه سی سول نه چې دغه سول ګټي و پردي او تر سیګي د ما کور په چلنګيږي هغه سی سول نه چې سبا په اندل غزنی کې مشت منه خرابه په جمع په ټول افغانستان کې کور په کور کلی په کلی قوم په قوم او مذهب په مذهب ملیت په ملیت باندې جګړه پیلوي هغه سی سول موږ نه غواړو غم دوی تر نن کور شي کومه هڅه روانې وي دا د سول اس نه مو سول نه او بلکې د کورنۍ جګړې او د موږ د نظام د سقوط هڅې په کلکو ټکو سره غاندي
هغه دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت جی او لیواله دي
اوس هم یو بل راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د افغانستان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو کاندید محمد اشرف غنی وایي په تیره اونۍ کې نږدې 2000 طالبان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي ښاغلی غنی چې نن یې له حزب اسلامي سره وبخی د سره د حزب اسلامي د ملاتړ په غونډه کې خبرې کولې وویل دغه طالبانو د وژنې مسؤلیت د دوی د سیاسي دفتر د غړو پر غاړه دی. په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي دي. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان د جمعې په ورځ د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. خاغلی غنی چې په دې مناسبت د لوی جرګې په تالار کې جوړې غونډې ته خبرې کولې وویل په تېره اونۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتې دي. ده وویل تېره اونۍ کابو 2000 طالبان د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم امرای تان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدونم. به تیر هفته که زر نفر نه دیرتر دوی ملی ورک دیرتر 2000 نفر بودد. ده ده مسئولیت ده طالبان و ده سیاسی دل بغاره ده. موک لکه اختر خونده اربند بخته کربند منه لیوه یاو ده ده خلق آده خلق بس که ده مرگوز ورد، اما ده خلق په ده حالت که بنده ورد.
خاغلی غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو له حمله وروسته چې یو امریکایي او یو لس افغانان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په خپل هیواد کې د سپتمبر د 11مې پیښې د یادولو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل امریکایي ځواکونو په تېرو څلورو ورځو کې په افغانستان کې دښمن ته داسې کلک ګوزارونه ورکړي چې بیلګې په تېرو لسو کلونو کې نه لیدل کېږي او دغه حملې به جاري وي. د سپتمبر د 11مه په پیښه کې څه باندې 3000 امریکایان وژل شوي وو. خو د ملکي تلفاتو مخنیوی د ښاغلي غني د خبرو نور ټکي وو چې د جمعې په ورځ په کابل کې په کمپاینی غونډه کې مطرح کړل. د وبل د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو له امله له دندې لرې کړ.
ملکی تلفات تاسی اولید چه ما خبال یو نزده ترین ملگره ایده دی پارا چه ملکی تلفات را اونل لغیصد دی امیه دی امنیتی ملینا پا دو دقو که لرک زکا ارتا میویلی و چه که بلوار ملکی تلفات دی قطعات دی امنیت نسو لارم بیلی. اما هر او رز و گوری ملکی تلفات و مسئول چوک
دا په داسې حال کې ده چې خاغلی غنی مخکې له دې په یوې ناسته کې ویلي و چې د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفای منظوره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یاروند وایي د ولسمشر له تازه څرګندونو ښکاري چې ستانکزی د فشار له امله له دندې استعفا کړې ده. یوه مسله ده چې یو کس په داوطلبانه توګه مخکې له مخکې استعفا ورکوي او بیا یې په یوه کانفرانس کې اعلانوي. کله چې جمهور رئیس وایي چې ما له دندې لرې کړ په دې معنی ده چې استعفا منتفی ده. معصوم ستانکزی په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ملي امنیت د عمومي نوي سرپرست رئیس د معرفي کېدو په ناسته کې حاضر و. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ترافیکو مسؤل چارواکي وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو ویش پیل کړي. د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره به د موټر چلونې د لایسنسونو د اخیستلو په چارو کې د جال او اداري فساد مخه ونیول شي. نوموړی وایي دا به د ترافیکي پیښو په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راولي. له ښاغلي شینواري سره زمونږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لایسنسونو ویش کله پیلېږي.
موږ لایسنس او په جواسر باندې کار شروع کړو چې د جواسر چارې حدودا 50% مخته تللي دي. تخنیکي کارونه پاتې دي او د الکترونیکي لایسنسونه یا برېښنایي لایسنسونه کارونه دي. تخنیکي چارې بشپړ شوې دي، اداري چارې بشپړ شوې دي، هر څه تنظیم شوي دي. صرف پاتې وو رئیس دولت ته پاتې دي چې هغه افتاکي او په شاندارو مراسمو سره ټول هیوادوالو دپاره په خاص توګه ولایت کابل ته چې دا شروع کېږي او انشاءالله ډېر ژر به دا افتتاح شي.
جال د جال مخه څومره نیول کېږي په دغې پروسې پیسې؟
په دې موضوع باندې راځمه. جال موضوع د فساد موضوع چې زیاته رسنیو کې لاندې باندې کېږي نو دا به مکمله توګه باندې صفر کې انشاءالله او هم به
ستونزې چې فیلم چې موږ اوس لرو دا ستونزې به مجموع توګه کمې شي.
بله شینوار صاحب، دا تر کومه حده پورې فکر کوئ له دې سره مرسته کوي چې د ترافیکي حادثو مخه ونیول شي؟
خو چې کله سیستم ولرو نو د سیستم تعریف ته که موږ مخ واړو نو څو عنصر یو ځای د یو هدف دپاره کار کول هغه ته سیستم وایي. نو کله چې ته موږ الکترونیکي یا برېښنایي لایسنس ولرو موږ هغه کولی شو تعقیب کړو، هغه ډیټابیس موږ سره شته دی، د هغې منظمه توګه باندې امتحان اخیستل کېږي، په منظمه قواعدو باندې دا تربیه کېږي، بعد دغه نه ورته لایسنس ایشو کېږي. نو دغه خپله باید جدي کېږي چې یو نفر چې کله الکترونیکي لایسنس اخلي په ټولو قواعدو او قانونو باندې دا خبر وسي. دا یوه برخه. بله برخه د تطبیقي حالات ده، کله چې دا د لایسنس استفاده کوي موږ ډېر ژر کولی شو دا تعقیب کړو، موقعیت یې تعین کړو، چېرې جرمه کوي په الکترونیکي توګه باندې جرمي پرداخت شي. نو دغه ټول هغه مراحل دي چې کولی شي چې په ترافیکي پیښو کې
د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری و چې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو د ویش په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د نورستان دینی عالمان وایي د دوی د هڅو په مټ د نجونو ولور رقم شوی دی.
د علما پاسد الحمدلله علما هم دغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کم جنې دغه شي، هغې کې الله خیر او برکت اچوي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي راډیو اوري. په ولسي جرګه کې د هیواد د مرکزی ولایتونو استازي وایي ک حکومت د میدان وردګو او بامیان ولایتونو ترمنځ د لارې امنیت خوندي نه کړي، نو د دې ولایتونو اوسیدونکو به په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دوی خبرداری ورکړی چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو د کابل کندهار لویه لاره به بنده کړي. خو دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات وشي. لکابله خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د بامیانو د کندی او غور ولایتونو په لسګونو اوسیدونکي په کابل کې راټول شوي او د میدان وردګو او بامیانو ترمنځ د لارې په ناوړه امنیتي وضعیت انتقاد کوي. د دوی په خبره اوس مهال د مرکزی سیمو څو کسان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اسیر دي او حکومت باید د دوی خوشی کېدو ته اقدام وکړي. دوی د ناستې په پریکړه لیک کې وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي دوی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، د کابل کندهار لویه لاره به وتړي او دغو سیمو ته به د حکومت د لوړپوړو چارواکو د ورتګ مخه هم ونیسي. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو او بامیانو د ولایتونو استازیو مهدي راسخ او فکوري بهشتي وویل
حکومت های گذشته، حکومت وحدت ملی در طول 18 سال
تیرو او اوسنیو حکومتونو پاتر لسو کلونو که د دغو ولایتونو د 40 کیلومتر لاری امنیت هم تامین نشو کړه. په همدغو 40 کیلومتر لاره کې لسګونه کسان شهیدان شول. طالبانو پر ملکی کسانو ډزې وکړې. په یو موټر کې درې کسان شهیدان شول. یو کس چې هویت مشخص نه وو له موټر ښکته او سر یې پرې کړی شو. په تیرو دوو کلونو کې داسې ډېرې پیښې شوې دي. پر دغه لاره ملکي تلفات ډېر دي.
د جلریز د ولسوالۍ لاره چې میدان وردګ ولایت له بامیانو سره نښلوي له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه ده. طالبان ډېر ځله د دغې لارې د ناامنه کولو هڅې کوي او د مرکزي سیمو د اوسیدونکو په خبره حکومت تر اوسه په دغه لار عملیات نه دي کړي. په وروستیو ورځو کې وسلوالو مخالفینو پر همدغه لاره د غور ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز رئیس عبدالصمد امیری له موټره کوز او په ډزو یې وواژه چې د یادې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه وانخیست. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې طالبان په ځینو حالاتو کې د جلریز پر لاره حملې کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به په دې اړه اقدام وکړي.
چند شب پیشم یا دست به آزار اذیت مردم در شهرهای جلریز میزدند و در واکنش
په مخته طالبانو په دغه لار مسافرین وزورول. خو په غبرګون کې موږ د طالبانو څو کسان ووژل، ځینې یې وتښتېدل. هر کله چې طالبان په دغه سیمه کې خوځښت وکړي موږ یې د واره پر وړاندې اقدام کوو. ډېر ژر به د دغه ستونزې هوارولو ته هم رسیدګي وشي.
د خاغلی امان په خبره په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په میدان وردګو او په تیره د جلریز په ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. خو د مرکزي ولایتونو یو شمیر وکیلان او اوسیدونکي وایي حکومت مخکې له دې هم دغه شان ژمنې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل ام ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د فراه والي وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداري ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تېره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د تراکرو بریدونو یو طرح او یو بل پاکستاني بریدګر وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست نن په وی خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې د داعش په پټنځای کې یو اوسیدونکي پاکستانی ښځه چې د څلورو ماشومانو سره دغلته اوسېده هم ټپي شوې ده. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسي چارواکو او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او همدارنګه څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې $250 میلیون په ارزښت د پوځي مرستو پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرستې د بیا کتنې لپاره ځنډولې وې. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورا یې بولي د غړیتوب غوښتنه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم د انتخاباتو یو اړوند موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاو کې ستونزې شته، خو وایي چې هومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا وایي چې تر اوسه په ډیرو بایومتریک دستګاو کې ستونزې نه دي حل شوي. په دې اړه د نوریاس نوری راپور واورئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومتریک دستګاو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومتریک دستګاو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کیدای شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم، اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولي. له دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوی په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومتریک دستګاو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومتریک دستګاو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومتریک دستګاو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که من یعنی 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
ښاغلی ابراهیم دغراز وویل چې د بایومتریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یویشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومتریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومتریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات لانجمن کړي وو.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له ازادي رادیو سره د تماس یو وسیله اس ام اس 1313 د افغان بي سي ام په 1313 شمیره خپل نظر د ازادي رادیو د خبرونو لاره له نورو خلکو سره شریکولای شي. په نورستان کې دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس د نجونو د ولور اندازه را کم شوې ده. دوی وایي چې په خو به په دې ولایت کې خځې د مهر او میراث نه محروم وي او اکثرا به د څارویو په بدل کې ورکول کېدي، خو اوس دوی دا وضعیت بدل کړی دی. روحلا انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د وان ټویګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی اوسیدونکو مولوی ضیاء الرحمن وایي په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازه را کم کړي او ډیری خلکې قانې کړي چې مهر او ولور د ښځو حق دی.
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بيزي دي او دغه شپېته بيزو کې معادل بیا تقریبا 400,000 روپۍ دغه کوي، 2000 معادل فی بيزي دغه همدغه زمونږ عاید بيزي دي او دغه دی ولور کې همدغه ورکو.
مولوی ضیاء الرحمن وایي د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم ښځې د میراث او نورو شرعي حقوقو بې برخې وي، خو اوسې ولایت کې اکثره کورنۍ ښځو ته خپله برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورته ځان ګناهګار ښکاري.
بیرته د هغې اوس فلحال د علما پاسېد الحمدلله علما همدغه مشکلات په شرعي مسلم دی چې کم ولور سره کوم جنې دغه شي هغې کې الله خیر و برکت اچي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو همدغه خلکو ډېر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض د خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه همدغه خالی مال تعین کړي چې هغه د لاس کشو بیا هغه جنې ته دغه کې بیا هغه په معدل کې حج ته لیږي او 90% نه 100% کې بل سهم دغه جنې حق دی او جنې ته ورکړي او زمین کې دغه میراث هم ورکول کیږي.
خو یو شمیر نورستاني میرمنې بیا وایي چې اوس هم د ولایت په ځینو سیمو کې د ښځو لوړ ولور اخستل رواج لري او همدا لامل دی چې د زیات ولور په بدل کې د ورکړل شوو ښځو ژوند تریخ وي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکې زینب وایي
د چا سي مهر یعنی زیات ټاکلې مثلا څلوېښت غوا دېر شو هغې په بدل کې ښځه کړې تر څو چې مهر ورکړې نه یې کور ته نه ورکوي که نه چې ټول مالونه واخلي بیا ښځې ته وایي چې ما خو ستا په سره یې دومره مال مصرف کړی دی ته باید ټول کارونه ته وکړې مثلا پټې کارونه ته باید وکړې یعنی ژرند کې به باید دا غنم توړ کړي یعنی هر کارونه بیا په ښځو باندې یو خاوند بېغمه کېني د ولسوالیانو په سطحه.
داسې ډېرې میرمنې شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي او د ژوند دردونه په زړه کې همداسې بي ویلو پاتې دي. ښځې وایي باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د لمنځه وړلو لپاره مټې رابډ وهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمیر سیمو کې ډیر زیات او هر ځوان او د هغه کورنۍ پاسانه نشی کولی چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیات پیغلی او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولی شي چې د دغه ډول ملامتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلی او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو پام وکړئ د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ته. ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي،
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هیله ومني. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست، ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو، د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې به راواخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې دا مرکه واورو، یوه لنډه وقفه به ولرو، بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه به یې سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی. غواړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړښت سره سم زموږ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ته ورورم چې بیا تاسو د هغه مطابق جواب ورکړئ. لومړی به ورسو د ازری ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پوښتنې ته چې دی څه وایي.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته ویلي کیږي چې کومې لری پرتې ولسوالۍ د پاغو خو چې دی نظامی شهیدان و وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نسی کولی چې میاشت په میاشت مواد راسي. خدای دې وکړي چې دی ورته داسې طریقه برابره کړي چې شپږ میاشتې بعد رسخت ورته میلاو شي د قمندان لخوا، که اته میاشتې بعد میلاو شي او دغه مواد دوی ته په یو ځای باندې ورکړي. ولې ځکه چې هغه وظیفې لري، هغه وکیلان دي د شهیدانو دی نظامي په لرې پرتو ولسوالیو کې پراته دي، دلته میاشت په میاشت رسدګي نسي کولی. خدای دې وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامي وکیل اغه چې دا کنه دی هغه ماش د کوپون لګورسته کې اتمی استو کې نه هم استو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بلې لونګ صاحب، د دې ورور پښتنه او شکایت مو واره ده، آیا داسې څه امکان لري لکه دوی چې دا غوښتنه لري؟
از ولسوالۍ یو لری پرته ولسوالۍ ده چې تر ډیره بده مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته په یو سترګ وګورو او هغه خدمات چې ارزه کیږي په هغو ولسوالیو کې، البته په ټولو ولسوالیو کې یو رقم خدمات ارزه کیږي. د دې تر څنګ مونږ به موده وړاندې ځینې خوراکي توکي ازري ولسوالۍ ته ولېږل چې ازري ولسوالۍ ته مو نسبت نورو ولسوالیو ته چې دا لري پرته ولسوالۍ وه او د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول، تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د ازري ولسوالۍ اوسېدونکي ورسره مخکې هغه ورته ورسېږي. او د ازري ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس سترګو کېږي هغو ته رسېدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې سترګو نه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازري ولسوالۍ څخه دي، بیا به نورو ته ورسو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ کې پوتان کې مونږ ته برق منظور و، هغه برق د دښمن د ساتلو له وجې نه ساتلو له وجې نه هغه هم پرېښود. بیا سمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد د سمسیانو کومک او مرسته کوي، هغه سمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي، لوسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره
مراحل لري چې دوی نه حتی کیږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن چې بیا د ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ هڅه دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همیش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د اجرې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده، حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو او د مرکز لرو پرتو سیمو ته برېښنا رسېږي.
او یو بل اوریدونکی د دابم د لوګر د مرکز څخه مشته د پیغام پریښې دی، د دوی ستونز هم په روغتیا په برخه کې ده، د روغتونونو یا زهي مرکزو د حفظ صحې او د دوی د څارنې په برخه کې د دوی شکایت او ګله ده. د په ګټه سره وور
سلام علیکم. دلته په لوګر کې خدمات ده د سرکاري هسپتال د لوګر د ولایت مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاخونه هم ډکوي نه پاکوي، هغه بېرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې هغه ورځې یو زما ملګری وروړې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووتې ل خوبه دې وایستما ور تقریب به راکړه او دلته موږ دا کار نه کوو، خواران یې بېرته لېږلي وو د جزو بېګه درکې نهشته، بیا بل هسپتال ته تللي وو چای په مغه شپه کښې پیسې را کرکولې زړلې چې هلته لاړ. نو د ما دا غږ دا چارواکي چې څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې د دا غم وکړي او دا دې په کلکه دسې یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي پې دا خو ټول خواران همدغ
بله لونګ صاحب، لکه څنګه چې د دوست هم وویل د روغتیا په برخه کې، زما پوښتنه هم همدا ده چې آیا البته دوی فقط یوه بېلګه یاده کړل، د یو شفخانې نوم یې واخیست د روغتون، وایي چې هغه دولتي روغتون دی. نو زما پوښتنه همدا ده چې په مجموع کې د روغتیا په برخه کې آیا دغسې څارنه کېږي چې کوم کلینیکونه چې جوړېږي که هغه شخصي دي که دولتي دي، چې بیا هغه ډاکتران څه ډول د ناروغانو سره چلند کوي، څه ډول دغه کومه دوا چې راوړل کېږي هغوی ویشي، ځکه ځینې شکایتونه شته چې وایي دواوې بیا بېرته په خپل سر خرڅېږي یا تاریخ تېره دوایي، د دې څارنه د دې تعقیب یو څه کېږي که نه کېږي؟
د ولایت رهبري وخت پر وخت نه تنها د ولایتي روغتون نه بلکې له ټولو دولتي ادارو نه لیدنه کوي او د دغې لیدنې پر مهال یې همیش مسؤلینو ته یا د ادارو او یا هم د روغتون مسؤلینو ته د دوی سپارښتنه او هدایت دا دی چې تاسو هڅه وکړئ تر څو ولس ته غوره پر وخت او ښه خدمات وړاندې کړئ. په دې وروستیو کې په لوګر ولایت کې د کنجک په سیمه کې مرکز ته اړوند یو درې بستریز روغتون هم پرانیستل شو چې د دغه روغتون پرانیستلو سره هغه ستونزې چې پخوا په لوګر ولایت کې د روغتیا په برخه کې لیدل کېدې راکمې شوې دي، ولس ته یو څه د خدمات په برخه کې ښه والی راغلی دی. خو ولایت مقام رهبري یا د لوګر ولایت رهبري دې سپما نه کوي او لا هم هڅه کوي تر څو د لوګر ولسونو ته نه تنها د روغتیا په برخه کې
دیتا ورته په هر برخه کې پر وخت او خدمات وړاندې
دي. ډیر زړه مننه کوم دیدار لونګ صاحب د لوګر د ولی او یم کور مو
دک. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ورسو ستاسو نور ستونزه ته چې د نور ولایتونو څخه مر سره شریک کړی دي د خبرونې د جوړښت سره سم به دغه پیغامونه له تبصره پراته وورو.
سلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زو د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه ده تېر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دې له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په هوټل کې دا مسلمانان هم په وینو کې ولمبول همداسې له حکومت نه دې جدي پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي. بس وروره دوی د طالب نه هم دغه چې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځري یا دین دې پښتنه نه پرېږدي راستان دې غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وګيږي دلته دې کابل مشرانو سره دی وګيږي خپل اشرف غني سره دی وګيږي دغه دغه غمو دې مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه کا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خاطر د کاپیتان تاسو سره په کرسه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غاق به تو توزلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوب چارواکو نزمان در ایل در چه زمان را حق ورونه چه پا پیخور که داخل استقلال المانزه او در پاکستانی حکومت اجنتان و دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی نظر تر زر در افغانستان حکومت در حق و زمان در افغانان ورونه پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولې دي. زه هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق پر وظیفه ده وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستانی حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پیښور کې او وایي چې دې جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځانته مسلمان وایې مو خو د اسلامیت د خپل د استقلال ورځ ولمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپل استقلال اخیستی ده. نو کته د انګلیس طرفدار نه یې ته ولې افغانان زورې ولې تورې تامبو زندانو ته اچوې؟ نو لطفا زما خپل دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زرته زره خپل د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربلیم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون شي نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي. یو کلینیک څخه ضرورت لرو یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ جوړ کړي. موږ د خپل هدف وایشت چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه د پیغام.
السلام علیکم. زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بند کړې او بله لاره دولتي چارواکو بند کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. نشم صلاح خبرې کوم. ګډمنټ زموږ په کلیکي ولسوالۍ کې بېخي د پنځه لس میاشتې کېږي دا واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبرې کوو چې د خدای دې وکړي دا واکسین دا قدر ایله شي په نورو ځایو کې ماشومان ګرځن
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوی ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ درخواست او پیشنهاد دا دی چې افغانستان کې دغه د اریبا شرکتونه چې کوم دي یا د روښان شرکتونه دي یا د اتصالات دي غلا بیا د نور خو بیا ګزاره کوي، خو دغه اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه د خو د ټول مسلمانان د ډېر سخت تکلیف او زحمت غر کې کړل دي په چې خلک څومره اقتصاد کې خلکو سره د دین اخلاص کړل. دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لږی به انټرنیټ ورکه په 200 پاکستاني کلدارو باندې او په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ ورکه په 300 افغانۍ باندې نو پوره 250 روپۍ پاتې کیږي. اخی نه 800 کلدارې جوړیږي خو یې یو ورځی کار نه کوي. همدارنګه 2 جی بی ورکه په 300 افغانۍ باندې اخی نه تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستانی کلدارې جوړیږي، دوه ورځی کار نه کوي. په دې کې کار کوي نه خلک په دې شنوونه مختصوي دي او دا خرڅې ته چې وګورئ دې ته څوک نشي رسیدلی. خلکو سلکونه ول واخیستل خو دې خلکو یو ملکي تجزیاتیان دي روان په یو وطن کې یو ګوانډي ممالک یو ځای کې دومره قیمتي نه ده روانه. ولې بدبختانه خو په افغانستان کې دولت هم تر داسې نه وایي چې دا ولې دومره ظلم او زیاتیات یې کوي او نه دولت داسې بل یو شرکت یا بل څه یو کمپنۍ یا بل څه یو پروګرام برابر کړو چې دغه خلک یا څومره پیسې چې دې خلکو نه ځي په دې انټرنیټ باندې د پټه خاصه توګه د اریبا شرکتونو شکایت کوي چې د خپلونه وړي خلک د ویزې د تکلیف او زخم سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پیژنم. د چارواکو څخه دا ورسره ده چې د زابل ولایت کې چې د شاجن پر مخ باندې دي دا د کار حکومت چې نه کېده دلته په ساده د خپل پیسې اخلي نه کوښنه موټر ته ځین لوی موټر ته ځي په خپل سر باندې او جا تر نوراکه پورې تر شاجي پورې چې کومه پوسټیبل ته موجود دي د غټول دولت څخه خلکو څخه پیسې اخلي پرښنې موټر باندې رسپارانو په موټر ور 500 افغانۍ اخلي او پر لوی موټر باندې بار موټر باندې تقریبا 1000 نظر افغانۍ داس په خپل سر باندې اخلي چې ورته وایي وایي موږ د کمانډان له لاسه زاد هر څه چې کوي هغه کوي. زموږ اوغستانه دا ده چې دا د ورکو چارواکي د دولت څخه غواړي ترسو دولت او دولت ترمنځ منافات موجود نه سي. السلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ز سردار محمد د میزان د سره تاج سره پالی کیما دا د میزان د ولسوالۍ خاډه ډیره کمزورې ده. کچیر دغه کارکون کې زموږ پیغام دغه د بیسم تادیه و مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ به ډیر جن خوشاله سو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زب آزاد رادیو ٹرول ہم کاران تو سلام ہونے کے ہلی اڑم دیکھو زب الزمان کی گی چی مشن بیسی حوالہ شوی نے دی نہ پی گو دے دولت نہ مدا خواہش دے چی دی سربازان دے دے حکومت دے مشو تو ہو پام لرا نہ زیاد اوکڑی راہ کی کلور تباش ہو و سلام پہ رہتے رہا.
السلام علیکم، زده کندار خبر کوم زمر شکایت آوردی دا حکومت دا چارواکو شده متوانان دیر زیرهی چه ارچونه دا دی خفل معاش هر سه معلوم بگی هم دیر متوانان سفرکی خصوصا دا وقیکل فرادا کبانی دل که زیرهی دا کندار دا وقیکل فرادا کبانی او دا جاری فروسوالی وینداشتی تو شهر داخلی جه نو دی خواه کانونی چون حق لری خویه زیده دا متوان سه دا اخی محلی اخی مسئول جن اخی دغه تر زنجیر باندې فرسته ولای خیر دا مطمئنان دغه نه قدر شبار را باش در ګمرک پر سی هغه نه قدر د دې کرایه او دغه ګټي او ټول دې جنو اخی مدي باید دا شر وخت خپل اسمه تل خاص ته تکل سي دا غوار کې دا نور دا غلای او دا شکوونه دا پېږي باندې دا شم تر حکم جوړي وصول.
السلام علیکم، زه د ایلمن ولایت څخه یم. زما لاس کال کې زه وازم په ایلمن ولایت کې دا دا د لاس کال چې د خلکو چې د خزانه کې وي دغه ماشین ولوريږي دا زموږ نو ماشین ولورتي نه بل شي څه هغه ډیر لزر دي زموږ ماشین ولې نه ولوريږي. و سلام.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي او په دې هیله چې تاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اوریدلی وي او د هواري د پاره یې هڅه وکړي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.